السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ازادي او اوریدونکو او د ازادي میلما ځانګړي مرکې ته ځانګړي شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو او کابل کې یو شمیر نورو بهرنیو ډیپلوماټانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوی عبدالکبیر سره پر امنیتي مسایلو هیوا ته د بخوانیو چارواکو په ورتګ او یو شمیر نورو مسلو خبرې کړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ویلي دغه ډیپلوماټان د روژمات هغې میلمستیا ته راټول شوي و چې تیر ماښام مولوی عبدالکبیر جوړه کړې وه. معلومه نه ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو چې د محل په افغانستان کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخته ده د خپلو خزینه کارکونکو موضوع یاده کړې او کنه. خو د کریمی په ټویټ کې راغلی چې نوموړې پروژه کې د امنیت ساتنې چارې ستایلې دي. یوناما د دوی پر خزینه کارکونکو د طالبانو د کار بندیز د نه منلو وړ بللی، خو طالبانو بیا دا موضوع کورنۍ ارزښتي مسأله یاده کړې ده. یوناما ویلي د می تر 15 منټې خپل ماموریت ارزوي او وروسته ممکن یو ډارونکي انتخاب وکړي چې د عواقبو پر به د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز لکبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په کابل کې د جاپان سفارت بیگانه وخت پر خپل ټویټر لیکلی چې کاغلی اوکادا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپل دا پریکړه بدله کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د دې کتنې په اړه پرون پر ټویټر ولیکل چې د جاپان سفیر ویلي هیواد یې د نظر له توپیر سره سره له افغان چارواکو سره تعامل ته لیوال دی. خو د جاپان د سفیر په ټویټ کې دا خبره نه ده یاده شوې او ویل شوي دي چې ښاغلي اوکادا د افغان نجونو د تعلیم د بیا پیل پر غوښتنه ټینګار کړی. طالبانو یوه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ او تازه یې دا کار د کورنیو ارزښتونو مسأله یاده کړې. ملګري ملتونه بیا وایي چې د طالبانو د شرایط ورته د منلو وړ نه دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره شپه یو ځل بیا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مرکز له منځه وړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې دا عملیات تیره شپه د طالبانو ځانګړو ځواکونو د کابل د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینه کې د ده په وینا د شریرو کړیو پر پټنځای ترسره کړل. ښاغلی مجاهد لیکلي چې په دې عملیاتو کې دوه تنه وژل شوي او پټنځای یې له منځه وړل شوی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حملو ته زور ورکړی. د طالبانو استخباراتو په روانه اونۍ کې په نیمروز او له هغې مخکې په بلخ ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو او د یو شمیر وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. په پلازمینه کابل کې هم د داعش ډلې پر ضد چې طالب چارواکي خوارج بولي په دې مخکې څو ځله ورته عملیات ترسره شوي دي. د خپلو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که هغه 800 میلیون ډالر چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نړیوالو غوښتي ترلاسه نه کړي نو د افغانستان بې وزلې خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. په کابل کې د دغه پروګرام ویان وحیدالله امانی بیگانه وخته ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره موږ 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. که دغه 800 میلیونه ډالر زموږ په واک کې رانکړل شي نو د سختو ستونزو سره به لاس او ګریوان وو او د افغانستان خلک کیدای شي نور هم د بشري وضعیت له تر دې هم خراب شي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا له افغانانو سره د مرستې لپاره د کافي بودیجې د نشتوالي خبره کړې وه. اوچا ویلي له هغو پیسو چې ملګري ملتونه په روان میلادي کال کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې کم 15% یې ترلاسه کړي دي. د ادارې په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې که دا مالي مرستې ترلاسه نه کړي دا خطر شته چې میلیونونه بېوزله افغانانو ته بشري مرستې ونه رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د پاکستان کمزور اقتصاد به سږ کال یوازې 0.5% وده وکړي. په 2022 کال کې د پاکستان اقتصادي وده 6% وه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پیسو د نړیوال صندوق د نوي راپور لمخه چې پرون یې خبر کړی ویلي چې په 2023 کال کې به د پاکستان تورم 0.5% وي او اټکل کوي چې د بیکاری کچه به هم لوړ شي. پاکستان ته تیر کال د درنو سیلابونو په نتیجه کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر زیان واوښته. او د امریکا دفاع وزیر لیو ډاستن د اوکراین له صدر اعظم دنیز شمیحال سره په کتنه کې د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه د متحده ایالاتونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو پروژه کې د بایو لوړوالي شکایت کړي زینو د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي یو شمیر نور بیا د نجونو د خوانځیو او پهنتونونو د خلاصون غوښتنه کړي په دې ورستیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه افغان کارکونکو د کار بندیز هم ولګوه بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د اقدام ته غبرګون وښود او اندېښنې وښودلې چې له دې سره به په افغانستان کې د خیرخېګڼې چارې متاثر شي دا چې دا کار به په مشخص ډول د خیرخېګڼې هڅې څومره متاثر کړي په دې اړه درته د پانتون له استاد او د خیرخېګڼې د ډګر له یو فعال کارکونکو سره مرکه هم لرو مرکه وروسته راځي خو په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خلا شرزاد ننگرار ولایت نادر ته پیغام پریدم هله دا چې د آزاد راډیو ټول کارکونکو به روغ جوړ وسی موږ خو همیشه دا راپورونه اورو مخکې آزاد راډیو نام داسې نور رسنیو نه چې مکتبونه خلاصیږي پانتونونه خلاصیږي دا دې پکې دوه کاله وته څه زیات نو دوی نه د پانتونونو درښته او نه چې د مکتبونو د خلاصېدو درښته ده نه پوهیږم چې په کومه ګناه باندې د نجونو نه دا حق اخیستل شوی دی تبا ور وکړه ټولې جنکیانې په داسې یو بد وضعیت کې دي هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې بهر ته دې لاړ شي ځکه چې هغوی ټول وایي چې زموږ په خپل هیواد کې یعنی پوهنتونونه لرو استادان لرو او بل دا لارې داسې دي پاسپورټونه نشته دی نو څنګه هته پاکستان ته څوک تلو وس نه لري نو پاتې شوه نورو ځایونو ته ټول په بد حالت کې دي او د ټولو همدا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه زموږ مکتبونه دې خلاص شي په یو بد حالت کې دي یو خفه حالت کې دي نجونې ځکه زه هره ورځ نجونې ګورم راځي طالبانو چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه دې خلاص کړي د نورو جنکیانو په مخ دې ښوونځي پرانیزي دا مې غوښتنه ده نو
سلامونه امنی کلمې ومنې دي ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه نه کلی وړاندې کوم محترمه دي پکتیکا ولایت واځخوا ولسوالي چې می تاسو ته سوتي پیغام پریدم دي واځخوا تربی عبدور ممی ولسوالي ورور ډیر ل پرمختګ پاتې دي زموږ دي ازادي راډیو له همکارانو او له هغو مسؤلینو سي دي په دې برخه کې کار کوي ورور دلته مخابراتي انتنونه نسته ورور خلک له ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ دي د تیر جمهوریت پر مهال باندې څو ورځې سروې ټیم راغلی او سروې کړی او خو متاسفانه بیا بیرته پاتې شو نو د موږ د هله لروسی ورور دلته د مخابراتي انتنونه را انتقال سی ورور دلته د مشکلات حل سی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من اللہ محمدی اند پروان ته خدارته پیغام ته پریدم د پروان فادامیت رئیس خمدا وختنه ته اوربند کې سراون العمل سرکونه خراب دي موټروانان ته مشکلات دي نو د فادامیت خمدا هله سرکونه لپاره لاسرسي او کې اوغه ته پامرنه کوي سلام
السلام علیکم آزاد رادیو دی ټول ته ورته کار کوم سلام یې کې له سلامونه احترامات باندې کوم سایل پنه مله مار پک نار ولې د مار پلس باندې څخه دا یو ستنه بولې سوال بولې آیا د طالبان اوس په دې باندې سړي نمبرې زنان بندیز نمبرې یون بندیز نمبرې مکتب بندیز باندې د بندیزونه لګي آیا اوس دی وای نه غوال مر ودی ته مجبور کس مش پر رسمیت و پیژنې دا خوښ دی او که دا د افغانستان د بی ثباتی او د افغانستان د بربادی د پاره دی دا کار دا مرا کې پښتنه او کچیر دا سوال ما حل کې مخشنه و سلام
بده له سروغ جوړ خوشاله سیاتمن شپې ورځې وخت لري شه د نور تشي د ډېرې مودې پس بیا به ټنګول د تاړه د تفسیر شریف د سر پاړې کوي پیغامو تراغلی مننه وڅو شایسته پیغامونه بدرته و بولی وڅو بدل او زمره صبرناک ته بشپېشل دالې یا ببلا پختن تا د زمره ټول ګروپ ته بدل دالې
وای می نه ده نه ده زل نه ده خجاله زده بی وست و نور دی خدای را کسا دینا خجاره تور لوگ دانه دانه خدای بجانان را ولی و ازره می دی تا خبر غوار خجاره وی جن کای بو باخ کسرا مرا سوا کجاره تور لوانگ دانه دانه خدای با جانان را ولی نور خطای سنای باد را غرزاره نر کجاره
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمیندار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زما دا هیله او ارزو ده د امارات مشران څخه چې موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره وشيږي. که ونه شي دا کانال د زمیندار خلک به ټوله و دغه ته هر څه چې دا وطن پریږدي، ځکه چې اوبه مو ډېرې زیاتې کښته دي. تقریبا 200 متره دوغنه د زمیندار ولسوالۍ اوبه اوبه سالان خو کښته دي. پر دغه 200 متره باندې هم نه پیدا کیږي، یو کال دوه کاله بعد. نو باید موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال دا وښيږي. دا د زمیندار ولسوالۍ د ولسونو غټه غوښتنه دغه ده، د مستقله ولسوالۍ، د نوزاده، د واشر ولسوالۍ، چې دا کانال وښيږي. دا ګرد ولسوالۍ ته انشاءالله اوبه ورځي. نو زما دغه هیله ده، زما دا پیغام باید نشر کړي. وسلام په احترام.
مو وروره ډیر له سختو مشکلاتو سره دا ولس مخته د دې ولسوالۍ کدي تربو دي، کدي وازي خوا دي، کدي وړ ممې دي. دا خلک له ډیرو سختو مشکل تر ټولو عمده او لوی ستونزه سي دغه د مخابراتي انتنو نشتوالی. دا وروره ډیر سخت مشکلاتو سره مخ یو وروره. دغه کوم میسج زه تاسو ته پریدم یا کوم پیغام زه تاسو ته پریدم، دا د وازي خوا په ولسوالۍ کې د بعضي کسانو په شخصي شتمنۍ باندې انتنونه پال کړي دي، د وای فای نه سره د ټلیفون وصلو، بیا یو پیغام پریدو هغه په ډیر زیات لګښت او ډیر زیات مصرف پی راځي. نو موږ هیله دا ده چې دغه د موږ اواز تر مسؤلینو پورې ورسوي، او یا حد اقل یو چارواکی میلمه کوي او د دغو ولسوالیو حال احوال ځینې وپوښتي، یا سي موږ ته څه قناعت راکړي. د پیغام د نشرېدو په هیله باندې وسلام.
السلام علیکم نبی الله، زابلای د زابل لرغنده بلوسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. دلته پرغنده بلوسوالی کې کلینیک شته، خو هغه اگر زنده یا سیار کلینیک ده. پرغنده بلوسوالی کې سی څومره مریضان پیشیږي، د هغو د تداوی وړ مواد کافی نه لري. نو درغنده په مظلوم او بیچاره ولس سخت د مریضانو د تداوی له مشکلاتو سره مخامخ ده. زموږ غوښتنه او پوښتنه د افغانستان له حکیم حکومت اسلامی امارت او عامی روغتیا له وزارت نه همدا د لطفاً مهربانی وکړي، د افغانستان د ارغنده او له مظلوم او بیچاره او له سره دوګونی چلن مکوي. همدغه ته هم یو روغتیایی کلینیک هم دلته مقرر کړي. وسلام د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مال آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم وایم. پس له دغه دغه مایبینو او د ریاست کاروبار چې دی، دغه ایتمان او کندیان چې دی، دغه ته د تیر حکومت چې دی مثال، دغه ته پیسې نور کوي کېږي، کله وخت ډیر د روانې ورکوي کېږي، کله نه ورکوي. سي صادق خلاص یا ملکیان کې سب کړی مایبین، یا هغه وروسته شهیدان چې څه ویدي د عسکرو د تیر نظام ده، هغه د خو مطلق نه کارټونه د کابل بانک کارټونه ورکوي، نه مطلق شی ورکوي. ځغلی ورځغلی لاړ سه وراسه. نو دغه مې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکون ته سلام وایم. پس له سمه ازادي راډیو ما دغه پیغام نشر کړي، هیله ده ډېره مهرباني به مې.
السلام علیکم ټول آزادی کارکونکو ته سلام. زه د غزنی ولایت د جریستان ولسوالۍ د سره تماس کیم. د جریستان ولسوالۍ کې تقریبا نن یو وخت کېږي چې مزغن بارانونه واوري کی ان مقام د تیر شپه د دوه درې دکان لنکړي وو چې نورم لنکړي دي خو خیر مرګزو بل نه دغه وخت ان شاء الله کورونه نن ولیدي نسی مرغزو بلنه دا وختونه موږ دا پیغام یو ورسیږي لوړو شارواکو پره چې موږ د جریستان ولسوالۍ سره کومکونه وسی چې څه خدمت وسی نور مو وخت نه نسم خدای مل.
زه د هلمند ولایت د باغرار ولسوالۍ د واګه د حوزې وسیدل کیب د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د دولس کالو یم، درې صنفه یم. زموږ په واګار کې څلور صنفه دي. زموږ استادان دي زده کړې کړې، عصري زده کړې یې نه دي کړې، بیا هم ښه دي. زموږ کورنۍ اقتصاد د خوا ډېر کمزوري دي. زموږ کار ته ډېر اړتیا لري. موږ د یونیسف څخه د غوښتنه کوو چې زموږ د کورنۍ سره د خوراکي موادو او غذایي موادو کومک وسي چې موږ وکولای سو پر وخت مکتب ته ولاړ سو.
السلام علیکم د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. زه د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ د یو اوزې اوسېدونکی یم. موږ د باغران په ولسوالۍ کې خلک ډېر ستړي دي، ډېر درې بدر دي. نو دغه په اوزو کې په هر کلي کې اوزه جوړه کړې ده. دا اوزې د خلکو څخه نه په زوره ډوډۍ غواړي، تکلیف ورکوي. او زموږ په کلي کې داسې ستړي خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري، هغه یا سورسک په سورسک ګزاره کوي یا په دغه ورځو ګزاره کوي. نو دوی اتمی ډوډۍ غواړي، کنه یې بندیانوي وایي. او زموږ په وطن کې خلک ډېر ستړي دي. زموږ په وطن کې خلک زی ومانان راوړي، دغه ومانان یو دوه منه درې منه راوړي خرڅې کې. دغه لانده یې په یوولس سوه دي، وچ په دوه نیم زره دي. نو دغه خرڅ کې د عیال یو ډوډۍ کې او کارخانې په عامه شروع دي. کارخانو والا ته غږ نه کوي، کارخانې روپۍ ورکوي. تر دغه هر یو ځای کې تر سل یو نیم سل کارخانې زیاتې دي. نو هغه روپۍ ورکوي، هغو ته غږ نه کوي. دغه نور خلک چې دي، دغه چې عمرنه دوه لري، په سرایو ته هم پسې وراوړي، په سرایو کې سېزي او کورو ته هم پسې کورو کې تلاشي کوي. هره ورځ د یو چا په سرای کې تلاشي شروع وي، هره ورځ یې سېزي. نو یا دې کلوق ته کارخانې بندې کړي، او یا دې دغه بېچارهګان یاله کې چې خپل خواري وکړي. دغه مړو خلکو ته غږ نه کوي. په خرورو خرورو یې په سرایو کې پراته یې هغه روپۍ ورکوي، یا په دوکانو کې پراته یې روپۍ ورکوي. دغه بېچارهګان چې دي، دا بېچارهګان نه پرېږدي د دغو دا سېزي چې پیسې نه لري. نو په سرایو کې تلاشي دوی وایي موږ شریعت جاري کوو. که شریعت جاري کوي، نو شریعت خو دا ډول نه دی چې پر یو باندې جاري کېږي پر بل نه کېږي. باید که قانون یې که شریعت یې پر ټوله خلکو باندې که موړ یې که مسکین یې یو ډول جاري سي. سندا ستړیا جوړه کړې ده د باغران په ولسوالۍ کې. ډېر په دې اوزو کې خلک په عذاب دي. زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. بعد سلام، زه عبدالرحیم نومیږم، د بادغیس بالامرغاب د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زما یو شکایت دی، او شکایت مې دا دی چې زموږ په بالامرغاب ولسوالۍ کې روشن انتن ډیر ضعیف دی او د مسولینو څخه مو دا خواهش دی چې دغه روشن انتن قوي کی او تاسو د لارې څخه زه و مسولینو ته دا خبر ورکوم چې دغه روشن انتن دی قوي کی. وسلام.
السلام علیکم. زه د زبل ولایت ارغنداب له ولسوالۍ نه پیغام پرېږدم. دلته زموږ په ولسوالۍ کې د شبکو بیخي نیستي ده. اصلا یوه شبکه نسته. دلته موږ له وایفای نه کار اخلو. یوه جبې انټرنیټ بیخي په زر افغانۍ پرې خرڅوي. نو هیله کوم زما غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ چې زموږ د سایګاز ولسوالۍ ته یو خاده راوړي. نو دلته د شبکو بیخي نیستي ده او یو ودانه خادی ته ډیر ضرورت لرو.
السلام علیکم. خدای وکړه زما ته پیغام تاسو نشر کړئ. د افغانستان د جنکیانو مکتبونه پوهنتونونه دا نشر وکېږي او بچ شروع شي. زیاتره ته چې د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده وي افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام زما تاسو نشر کړئ او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نشر وکېږي باید د افغانستان نوم بدل شي.
افغانستان اسلامي امارات چې کوم خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی دا خو ملت شکولې د ډېرې پیسې له خلکو ټولې په وطن کې ډېره کاختي ده ډېره درودري ده. نو د دې روایت پرته کېږي له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستل کېږي. نو دا پر وطن بده اغیزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک صفر ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړو هم مشکل نشته ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی. کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه
کړي. کارکوونکي چې دي کور کې هم نسته مناخه شل ډالر د بل هم سایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یو بچیان مو وژېدي دی چې راشي د یو څوک مشر کې بالا کارټونه د هغه په لاس ورکړي. هغه که پرتې بیا جوړ ورکوي یو چا ته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي. د دغه غم دې وخوري دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
منه په دا روشه کې خوشحال ورور بکې ګران سوي دي بس منځ کې د افغانستان خلک روژې ته ګوري چې روژه مبارک راسي او په دوه شان ګران کې. نو دوی د کال باید چې روژه راتللی دوی شان ارزانه کولی مګر دوی تر هغه ډېر ګران کې. بیا ته ګوري چې دا روژه خلاص شي دغه شان به یې ډېر به ارزانه سي. نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي روژیانو. نو
زه د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشرانو ته دغه دی چې کوم غلې یا چپاولګر یا اختطابګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله شي. هغه دغه ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغه ته سخته سزا ورکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا و ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤل چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چاري ورته پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
طالبانو په دې ورسوي کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې سره بیلابیل نړیوالو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې او مرستې رسونې چارې متاثر کړي. زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پانتون د اقتصاد پانزیل مخکینی استاد او د بشری مرستو در سوالو په برخه کې لفعال جانداد جهانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې د بشری مرستو پر سوالو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیزې کوم ستونزې جوړولی شي.
د بشر دوستانه مرستو پر سوالو کې د ښځو رول د څو دلایلو څخه مهم ده. اول خو کدې له کلتوري پلاوه چې ځینې مسائل په افغاني ټولنه کې د ښځو او د سړیو لپاره جلا سوي دي، یعنی ځینې مشخصې ساحې دي چې په هغه کې په هیڅ صورت سره یو سړی په صحیح توګه باندې کار نشي کولای، یو لازمه ده چې هغه ځای کې ښځې وي. یعنی یو مثال زه ورکوم، لکه د حامله مېرمنو د حفظ الصحې یا هایجن مسله ده، په همدې خاطر باندې د ښځو ونډه یا د ښځو موجودیت یو حیاتي ضرورت. د دې نه علاوه د ښځې خپله ښځینه کارمندانې جلا مهارتونه لري چې کوم نتیجې موږ یا هدف سي موږ لرو، یا یو سازمان لري، یو روغتیایي ارګان یا د خیریه یا بشري مرستو رسوونکی ارګان، هغه په ښه توګه باندې کولای سي ترلاسه سي. دا مسلې تنه باندې روغتیا او د تعلیم تربیه برخو ته تقلیل نسي، ډېرې نورې برخې هم دي په هره برخه کې یا په هغو برخو کې د ښځو موجودیت مهم ده. نو که چېرته له دوو خدماتو څخه بې برخې کېږي، طبیعي ده په آینده کې په لومړي قدم کې خو همدا مېرمنې له دوو خدماتو څخه بې برخې کېږي او په اوږدمهال کې یا موږ خپل تاثیرات دي کېدلی سي اوږدمهاله ستونزې وزېږوي دغه ډول پالیسیانې او سیاستونه.
په داسې وخت کې چې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري، ولې دغسې یو پرېکړه وشي چې د بشري مرستو پر رسولو کې ستونزې جوړې شي؟
دا مسله زما په نظر باندې تر ډېره معلومه ده. د طالبانو عمومي لیدلوری د دې خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې کوم څه دی له اسلام څخه لري، او د دې په جهان بینی کې د دې په عمومي لیدلوری کې دا ډول یو پیشپرزونه موجود دي چې دا کوم څه دې تطبیقوي. دا د خدای امر ده او بنان چون د خدای امر ده نو طبیعي ده نتیجې حتما ښه ده. یعنی معمولا په نورو دنیا کې د پالیسي جوړولو په اړه من تر ټولو مهمه موضوع ده چې د پالیسي عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي. ولی طالبان هیڅ وخت دې مسلې ته فکر نه کوي. طالبان وایي چې کوم امر سي د خدای ده، دا موږ تطبیقوو او بالاخره نتیجې حتما ښه راوځي. که څنګه مثلا کې د لسی په ارقامو کې یا تحلیلونو کې د متخصصینو له نظر غلطه ولدي وایسي نه، دا اساسا نه ده. او اصل کې ریستون د دا سې کوم تعبیر او تفسیر څه دی لري د فکر کوي چې دا واقعي دي نامدا شری همدا یا بنیادی او اساسي لته د سدي عواقب نه ګوري په همدې خاطر باندې هر ډول سیاستونه تمی کوي.
نو جهانی صاحب د حل لار څه ده؟ څه باید وشي په دغه سي یو وضعیت کې چې د خزو په کارم بندیز لګیدلې؟
زما په نظر هیڅ داسې بدیل لار وجود نه لري چې هغه کې دی تخزو ونډه مثلا صفر تر کمه کوی یی هغه اساس هم ځاینو کې د ښځو ونډه کمه کړو بل دې توقع ولرو چې موږ دی هغه متوقعه یا هغه نتیجو ته ورسیږو چې موږ په نظر کې دی. یعنی مثلا کدی کوم مشخص روغتیایی یا تعلیمی یا مثلا د ماجرینو یا د بشری مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو مشخص رولونو ته ضرورت وي، د اولو منځوړل طبیعي د ستونزې ایجادوي او هیڅ وخت داسې موثر لارې وجود نه لري چې کسړی د هغه په ځای باندې وګماري حتما د موږ هغه نتیجو ته ورسیږو. زما په نظر خلار دا د دغه انجوګانو لپاره یا دغه نهادونو بنسټونو لپاره سپټټه کچا باندې د همدې مسلې لپاره لابیګری وکي یا د همدې مسلې لپاره هڅه وکي، ځکه چې کولای شي مثلا په ټټه کچا کسانو ته تاسو قناعت ورکړي دا مسله او تر روښانه کړي. ولې په ټټه کچا څوک دغه هم مسایل یا سیاستونه تطبیقوي هغه اصلا د تاسو غږ نه اوري. دویمه حل لاره دا ده چې د نړیوالو دولتونو او نهادونو له لارې طالبانو په یو ډول باندې فشار راوړل شي څو د دې مسلې درک ته متوجه شي او اجازه ورکړي.
د پکتیا پانتون مخکینی استاد او د بشری مرستو در رسولو فعال جانداد جهانی و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د ازادي ملما السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په د خبرونه کې د هیواد له پیژندل شوی شاعر کمال الدین مستان سره چې په پښتو او دری ژبو اثر لري مرکه کوم. کمال الدین مستان په دې ورستیو کې له هیواد وتلی او اوس په اروپا کې اوسیږي. له ښاغلي مستان سره مې په دې ځانګړې مرکه کې د هغه د شعرونو، چاپ شویو کتابونو او د ژوند د نورو اړخونو په اړه خبرې کړې. خو په سر کې مې ترې غوښتي دي چې ځان په خپل ژبه تاسو ته درو پیژني.
زه به خپل ځان قدرمنو اوریدونکو ته ورداس معرفي کوم. د سرحد د تورو لړو پلټون کیا، د سرحد د تورو لړو پلټون کیا، ما وساره خلګ ورو ورو، ما و پلټه خلګ ورو ورو، ولدا چې زړه مې مات دی، ذهن مات او واک میں مات دے، زل سو مات ٹوٹو درتا ولار زخمی جسدیم، زل سو مات ٹوٹو درتا ولار زخمی جسدیم، ما اپلٹا خو مگر گور، زما پخپل سادگی باندے قسم دے چہ ہیچ شے را سر نشتا، دادوی نے لاس میں تش لمن تشا سادر تش دی چې اوګه نه رازړیږي، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې، هو یوازې او یوازې مټه خاور د وطن می په ایمان کې د پیچلې، بس هماغه می په جیب کې را سره ده، نور شای هیڅ را سره نشته، پلټون کیا لاس می پرېګ د چروانیم، لمر خوبینه چې جړ شوای، خدای خبر چې به مې چیرته بیا په کوم لړو شپش. نو ګران تکل صاحب، زه کمال الدین مستان نومیږم، زما هم په یو لړه کې شپه ده، بس له هېواد بهر چېرته ژوند کوم، خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تیریږي، خو په زور یې تیروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي، لمر راوخیزي، وطن سپرلین سي، بیا به ګورو چې څنګه به کیږي. نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي.
جالبه وه، شاعرانه معرفي وه. مګر مستان صاحب، ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست. زما اټکل سم دی؟
بالکل بالکل، همدغه حالت ده. همدغه حال کې نه یوازې زه یم، بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي. خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده، تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي. زما له سیاست سره مینه نشته، سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترک پدیدې دي، خو زه اوس پینګیرې سه وایم، زه وایم چې نه، ادبیات بیل دي، سیاست یو بیل شی ده. نه غواړم چې سیاسي مسایل کې دخالت وکم، ژوند همدغه سي ده، خپل چا خبر پړاونه تای کوي، نو بس شاعران ژوند همدغه سي وي.
مستان صاحب، تاسو وایي چې سیاست سره مومینه نشته، مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل په خپل یو سیاسي عمل نه دی؟
خپل یو سیاسي عمل د چموګه په دغه سیاسي عمل کې د چا خبر دیدو د لاس وسیله سوي یو، زموږ سره مداخله نشته، موږ خو خپل حالت کو، خپل ژوند کو، خودی دوی مو خپل ژوند ته نه پریدي، نو دغه حالت د زکه مداخله نه ورسره کوت راوزو، او هم دغه سره د چ سیاست له سیاست سره مداخله نه کو، دا چې دوی د خبر سیاست ور داخلوي، دا نه بیا د دوی کار د قدرمن تکل صاحب. زه په دې عقیده نه یم، یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیل پدیدی دي یا نه دي، خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیل پدیده ده، او ځانته تعریف لري، ځانته برخه لري، نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي. سیاست د سیاسيون د خپل سیاست کوي، او ادیبان د خپل ادب پالي.
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالي؟
زه اوس تقریبا یعنی اده چا خبره او یا وتور لاندیم، نو کم از کم یا لگ تر لگ با شاید سلویخت کال یا پنجه سلویخت کال زمال ادبیاتو سره مینه ده او تحصیل می په ادبیاتو که کرده ده وظیفو او ده کارون و محل می هم حق زاینو دی چی لکه ده اطلاعات و کلتور وزارت لکه رادیو تلویزیون دی افغانستان لکه دی بی بی سی یا برخه چه درامه ده چه نوی کور نوی جوان نمیگی آلتا هم ما دیر کارو که دیر ماده پکی وم یعنی ده جوان ده چا خبر جنتی وقتونه می په غزای که تیر کرل نو بس اوس نو تقاعدم وکړه د تیر دولتی چارونه را بیل سولو ذاتی زیم او بیکاری کله هغه په مزور سی کله زه په غزور سم خو بیکاری ته وخت نه ورکوم هر رقم چې کیږي په هر شکل سره چې وی زه به دا شی ولیکم
امدا مې غوښتل درنو پوښتم مستان صاحب چې اوس چې تاسو کار نه کوئ یا تقاعد کیئ نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره څه شی باندې کار کوي تازه اوس همدا شی به چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې په څه باندې کار کوي
او زما تقریبا شل کتابه چاپ شوی دي چې شعرونه دي تحقیقي کتاب اثر دي او د ځینو مقالو مجموعه دي خو تقریبا د افغانستان کې د تحول او تغییر تراتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د ماسه مسول ماته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې بعد فرانسې ته ولېږل سي او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي نو دا کار وسو خو چې د تغییر او تحول افغانستان کې راغی هر یو هر خواته لاړ او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې نو زه هم خبر نه یم چې د ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی یا که چاپ سوی که نه دی چاپ سوی دغسې پاته ده لکه بېکسیار صاحب چې ویل و چې شعرونه د موږ ته راکړه موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو دغه درې کاله تیر سول معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بېکسیار صاحب دوی اخیستي وو چې چاپ کړی دی که لا نه دی چاپ کړی خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي ځکه به هغه له چاپه پاتې شوی وو په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان ده په هغه باندې کار کوم وګ ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسی ژبه په هغه باندې کار کوم او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم معمولا شعرونه مې لیکلي تازه شعرونه لرم همدارنګ په فارسی ژبه باندې هم کله کله چې حالات مختراسي شعر لیکم ته خو پوهیږي چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې د قلم را واخلي او ویلې چې جمزار جان او زرنا جان زما خپل وروره جان دا اوس زمان تغییر کړی د وخت تغییر کړی دا سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکي چې د یو لوستونکو وخت په ځای نسی شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي په خپل تخیل کې ګرځي په خپل افکارو کې حرکت کوي چکر پکې وي ورسره څه چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او د ته شعر وایي بیا ورسره لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغییرات پکې راولي لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي ورسره بیا ګوري چې یو شعر تر جوړ شوی ده او شعر لیکلی ده
مننه مستان صاحب د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع یې کومه موضوع ده ستاسو د راتګ موضوع د اروپا ته او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پیښې جریانات پیښیږي
دا ناول چې ما لیکلی ور باندې کار کوم تر اوسه پورې فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغییر او تحول ده نورې دننه داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي موږ تاسو پوهیږو چې زموږ تاسو وطن غریب وطن و غریب خلک په کې اوسېدل مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي او هر چا په خپل ژوند کې یو حادثه لیدل یو حادثه ورسره سره نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي کدا سر ته ورسیږي نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم خو لنډ کیسې مې ډېری لیکلې دي هم په پښتو ژبه چاپ شوې دي او هم په فارسی ژبه باندې چاپ شوې دي په هر صورت د داستاني لنډو کیسو د لیکلو تجربه مې خدای پاک راضی هم چې ډېر ده اپ په ناول کې مې دومره کار نه کړی اما ناولونه مې لوستي ناولونه مې خوښيږي
bale مستان صاحب دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی
دا مو لومړنی ناول دی نه پیغم چې دا به سټ ورسیږي نه عمر به ماته وخت راکې کبرانه کې دا فرصت او مجال به میسر شي کبه میسر نشي. اما اکثرا په شیرونو باندې مصروف یم، معمولا شیرونه هم لیکم، پښتو شیرونه لیکم، کله فارسی شیرونه لیکم. دا فرق منه دا کړي په ماته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه داخله سواله موضوع بس په مغه ژبه روان یم، دا سوچ نه کوم چې دا والے فارسی نه دی دا والے پختونه دا. امغه سه چې دوی سرګل درم، دوه لاسونه لرم، دوه غونه لرم، د چا خبر دوی پخې لرم، دوی ژبه لرم چې پختو فارسی رو زما په وطن کې دغه دوړه محبوبیت لري. دا اسو فرهنګ زما نه په دین کې دا، نه په فرهنګ کې دا، نه په مذهب کې دا، او نه سره علاقه لرم. په دې اساس په دوړه ژبه باندې کار کوم. آی کار چې د ما انګریزي ژبه هم زو چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای شوای.
مستان صاحب مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي، په دې شلو کتابونو کې د پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوری زما د پښتو شعرونو وروستۍ مجموعه ده چې له چاپ راووتله، او همداسې نور مجموعې په کیسه چې اوس ټولو نومونه همدا شپه رانه هېر دي. خو په فارسی کې مې دوه مجموعې چاپ شوي دي چې در انجماد فریاد نومېږي، بلې از هیچ تا همیشه نومېږي. نور پښتو دي او نور بیا تحقیقي کتابونه دي، مثلا د مولانا یعقوب چرخی احوال او اثر ده، د یو تحقیقي اثر ده، دا هم په فارسی ژبه چاپ شوی ده.
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو، نیمای نیمای پښتو او دری اثر دي ستاسو؟
نه، پښتو پکې زیاته ده.
او د خپل شعر په باب راته وایي، ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو همغه شی به یې لیکي، یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینېږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې؟ یعنی کومه شیبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم؟
مطالعه کوم، په مطالعه کې هر ټکی، هر غړنه، هر واژه چې را باندې خو لګیږي، که پښتو په پښتو شروع کیږي، که فارسی په فارسی شروع کیږي، اماغه ماته الهام راکوي. نو دا غسه مسئله فقط یو 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 څرک غوند، یو رڼا غوند، یو شای مې ذهن ته راوستسيږي. دا نه پويګم چې دا څه ډول شي، دا د بزرګي نه خنه ده، خو د ما عادت ورسره د غسه ده. کله چې د شعر هوا راځي، که پښتو وي که فارسی وي، چا کومه ګډنه مې انتخاب کړی وي، یو ذهنیت مې ذهن ته راسي، یو رڼایي مې ذهن ته راسي، ورسره لغه نور باندې کار کوم. د پخواني عرب خبره کله سړی په قبضه تاب حکم واقع سي، چې بیا ډېر موده غ شعر پاتې سي، نو چې بیا هماغه حالت رانه سي، هماغه ذهنیت رانه سي، هماغه شعر رانه سي، بیا هغه شعر دغه سي نیمګړی پاتې کیږي.
نو مستان صاحب، ستاسو له دې خبرو نه زه داسې یو معنی اخیستای شم چې تاسو ته چې الهام راځي له ژبې سره، الهام راځي یعنی له پایله الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کېږي، له پایله الهام درته راځي چې دا دری ویل کېږي. همدغسې ده؟
همداسې ده، همداسې. ځکه کله چې کومه ګړنه ګورم، یا کومه اصطلاح ګورم، یا کوم فارسی خبره واژه ګورم، یا په پښتو کې کومه ګړنه ګورم چې په ما تاثیر وکړي، اثر را باندې واچو، یو څرک او رڼا مې ذهن ته پکې را پیدا شوله، بس به ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه شی باید ولیکم. خو دا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین ده چې وروسته لغنه چې کله شاعر بیرته خپل حالت ته راځي، هغه باندې کار کوي، هغه لیکي. کله چې شاعر غواړي شعر ولیکي، دا په هماغه شبکه هماغه سړی نه ده، د ده په ذهن کې نور خبرې دي، د ده په ذهن کې نور موجودات موجود دي، د ده له ذهن ډیرو شایانو سره خبرې کوي، حتی له ځینو شایانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري، هغه احساس نه لري، لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي، هغه ته احساس ورکوي، هغه ته رنگ ورکوي، هغه ته بوی او خوند ورکوي، ځکه په کلماتو کې ځایوي او کلمات راوړي. د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو لغه لومړني سوال سره هم ارتباط پیدا کوي، لغه سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم، څوک یم. دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان. ته خو پوهېږې کله کله چې هر شی زنګ وهي، خلک داسې ګمان کوي چې ولا اوسپنه زنګ وهي، مثلا نور شیان زنګ وهي، سړی هم زنګ وهي، زه زنګ وهلی یم، زنګ وهلی سړی یم.
مهرباني وکړئ، مهرباني.
موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، کله دلته کله هلته، کله آن د ځمکه تلته پسې لاړم. زړه مې ستړی، خیال مې ستړی، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. د شیبو کمیس نری و په نري کمیس کې سترګو ته راشین شوم، د شیبو کمیس نرای و پنری کمیس کې سرګو تراشین سوم که کتل می د شبنم تر سیوري لاندې یوه ماته او لبخوزن لویدلې سا پرته ده که کتل می د شبنم تر سیوري لاندې یوه ماته او لبخوزن لویدلې سا پرته ده هغه زوم خدا ز څنګه ل آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیدوم هغه زوم خدا ز څنګه ل آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیدوم لوس لغړوم چا می عقل چا می پوها چا می فکر رانه وړی یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی چا می فکر چا می عقل چا می پوها رانه وړی یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی خپل بیرنګ زنګوهلی ځان می ولید ځان می ځان ته لګ را کش کړ چې قتل می دومره وړوم چې خپل موټی کې می ورک شوم ځان می خپل ځان ته را کش کړ چې قتل می دومره وړوم چې خپل موټی کې می ورک شوم چې قتل می دی یو وچ او یو بې وسه ترانیش لیدلې بند یم څوک می ناوري څوک می ناوري هر یو بند می د لیمو په چیغو بار دی مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري مگر داس یو څوک نشته چې ما واوري ګرانې راشه ته می واوره بس دا ته یې چې د ژوند هر شیبه کې که سړه ده که توده ده که له دینه سر تر پایه را چلیږي هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله بیا دې لاس زما په مات او زخمی شوي زړګي کیږده لږ شیبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي شیبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچه چې د کور تخچه کې ایښې هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دي راپاتې نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده هغه راوړه هغه راکړه نور نو څه نه دي راپاتې نن زما او د تقدیر ترمنځ جګړه ده د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه د ورغوي زړې کرښې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه پکې نوی نوی کرښې لګومه پکې نوی نوی کرښې لګومه هسې شانې چې راشنی شي چې را لوی شي د مینې ترانې شي زمانو ته افسانې شي بس دغسې یو شی و ګران تکل صاحب
ډېره لا دا له تقدیر سره جنگ دی او د خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپل پلاس کې اخیستل او د برخلیک د کرخو کاغل داسې یو پیغام درلود. مستان صاحب ډېر شعرونه چې تاسو دلته ولوستل آزاد شعرونه دي، تاسو ټول شاعری آزاد کوي او که په مقفه او کلاسیکو فرمونو کې هم شعرونه لري؟
نشته، آزاد شعر د کلاسیک او مقافه شیرونو بعد چا خبره د کمال پړاو ته رسیدلې شعر ده. هغه څوک چې د کلاسیک شعر باندې پونشي د کلاسیک شعر په اوزانو باندې پونشي د هغه په عروض باندې بلد نوي آزاد شعر ته لاسرسی نشي پیدا کولی. هسی تو خبرې به کوي، لیکن آزاد شعر هم د کلاسیک شعر په شان وزن لري، موسیقیت لري، هنریت لري، مزیت لري، خوند لري، هر شی لري. نو په دې اساس اول باید سړی په مقافا شعر باندې ملا سي، بیا د وروسته لغه نه راسي آزاد شعر ته دې ملا وتړي. غزل هم ما ویلی دي، غزل مې هم ستا مقافا شعرونه مې هم ویلی دي، هغه هم ډېر چاپ شوي دي. مثلا جانانه کتنه ستا یادونه را سره دي، منزل د تور شپو کې مشالونه را سره دي.
مننه مستان صاحب، د مرکې په پای کې به ما ته ووایاست چې په مهاجرت کې یا لخپل ټاټوبینه لری کېدل د ادبیاتو لپاره خدي، او کله چې لیکوال او شاعر په خپل ټاټوبي کې اوسیږي په هغه وخت کې خېلې کني کولای شي او خ تخلیق پنځولای شي.
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده، د مځکه د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده. کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي، کله چې وخایسته ګل ته ګوري الهام اخلي، کله چې زخمی انسان ته ګوري الهام اخلي. نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده، خو په دې شرط چې شاعر وکولی سي هماغه تصاویر هماغه حالات خپل شیر کې رسامي کړای شي. مثلا ډیر نقاشان زه پیژنم لکه لیونارډو داوینچی چې دای په طبیعت کې ګرځیدل یو منظره به ولیدله خوان به واقعه هغه منظره په خپل ذهن کې مجسم کړ. بیا به چې کله خپور ته راغی او په خپل کور کې به په نقاشي باندې شروع کړله او له هغې نه به په زړه پورې نقاشي جوړ کړله. همدغه چې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغه یو شی ده چې طبیعت ګوري خلک ګوري له هغو نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي او خپل هنر پکې څرګندوي. شاعر هم همدغه څه ده، ګرځي په هره برخه کې که خوښي وي که خوشحالي وي یو شی لیکي. خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده.
پښتنه مستان صاحب، دا ده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریستان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي په هغه صورت کې لیکوال ښه هنري اثر تخلیق کولای یا پنځولای شي. ځینې نور تیوریستان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولري یو ښه ژوند ولري ته کولای شي چې ښه اثر وپنځوي. په دې دواړو کې ستاسو لپاره کومه پزړه پورې ده؟
دا فقط اما بیا ما خبر کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی و، تلایي میج درلود، تلایي قلم درلود، د چا خبره زړه پور قصر درلود. اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغه نه الهام اخیست. بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په مغ تلایي میز باندې به د خوار او بېوزلو خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به خپرول. دا ته د شاعر په تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم ځینه ډیر الهام اخیستی سي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده چې کوم حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښه په شاعر باندې ډیر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس زما په شعرونو کې تاسو ولیدل چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خو دې ته مجبور کړم چې دغه حالت باید په تصویر کم که ځان رانه ورکسوې. د هم دغه خبره ده که په پلټنه کې مې تکلیف لیدلې، هم دغه خبره ده او کم دغه سي نور. اما کله کله بیا سره یدی لپاره هم کوشش وکړو شاعر چې ټول ژوند هم لږه مسره تیر نه کړي، ژوند هسې خپل کار کوي، چاته خوشحالي ورکوي، چاته غم ورکوي، چاته هیڅ شی هم نه ورکوي، سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي. دغه ټول شاعر د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو او اوریدونکو او هغه کسان لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په پزړه پورې کلماتو باندې نقاشي کی، دا د ما عقیده ده ګران تکل سر.
مستان صاحب، تاسو کله چې په ملي راډیو ټلویزیون کې کار کوو نو هغه وخت تاسو نطاقي هم کوله او تاسو د کلمې ډېرې جالبې د شعر د کلمې هم موږ اوریدلې دي، نو د دې په باب راته وایست.
بله، یو دا به هیڅ کله مې نه یریږي ګران تکل صاحب. زه د میرمن د مجلې چلوونکی وم، یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یو ډېر په زړه پورې نطاقه چې ګران هیوادوالې هم پیژني فوزیه جان مترا راغله د خپل مترا صاحب سره د ما دفتر ته. هلته ما له سره خبرې وکړلې، داسې کیسې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه آواز لرې، راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته، خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتیم بیا عمل ته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې د شمادم د اندازې پروګرام کې او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغه سی خبرې وې، دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې د مرکه مستان صاحب ستاسو په یو دکلمه پای ته ورسو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم لاندې چې ډیر هم وخت مون نه نیسي.
دا به ډیر ښه شي، زمونږ اوریدونکو به هم حتما ډیر خوښ کی. نو همدغه شعر لطفا راته دکلمه کړئ.
او په دکلمه به همدغه شعر به تاسو زه د دکلمې په شکل سره ولولم.
مهرباني.
وا چنین گفت درخت، اینجا شبها همیشه شب میزایند، اینجا شبها همیشه شب میزایند، مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است، مثل که زمان سر بسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند، در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند، و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می کشید قصه می گفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد می کشید قصه می گفت. شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست، خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت: فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را با دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره آره، از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه، بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم، عبور کردم، می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید، اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
ډیر زیاته مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دواړو پښتو او دری ژبې شاعر لیکوال، لته سو ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو زمونږ بلنه ومنله او راغلی لوریدونکو سره مخابره وکړي.